دوشنبې د ورځې ولسمه د مارچ یو دیرشمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شوې. دا خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپرېږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي له حکومت سره شریکه کړې. تر خبرونو وروسته به واورئ چې حکومت خو پخوا ژمنه کوله چې انتخابات به نه ځنډوي، اوس څه ځواب لري؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دولت د دولت په کچه خبري پیل شي. په ژمي کې له پاکستانه ولک افغان نان خپل هیواد ته ستنه شوي او د فلسطینیانو او اسرایلي پوځیانو په خوډب کې شپاره ستنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د جمعې په ورځ کابل ته ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
هدف اصلي از دعوت شروع
دی. وایي د شاهد خاقان عباسي ته د راتلو د بلنې ورکولو اصلي هدف د دولتونو ترمنځ د مذاکرو پیل دی، څو د لانجو د حل لپاره د پاکستان د دولت سره رسمي مذاکرې وکړو. شاهد خاقان عباسي د ولسمشر اشرف غني په بلنه کابل ته روان دی. د افغانستان حکومت وایي عباسي بل افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه د افغانستان پر سوله او اقتصادي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستان ستنه شوي دي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل
د روان میلادي کال له پایل څخه تر اوسه پورې 1,145,000 تنه زموږ هیوادوال له پاکستان او ایران څخه هیواد ته راستانه شوي، چې په دې کې شاوخوا 2,000 تنه یوازې له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت یو وار بیا په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو موده د روان میلادي کال د جون تر میاشتې تمدید کړه. د امریکایي محکمې پرون د هغه افغان نول اصل امریکایي عمر متین کونډي نور سلمان ته برات ورکړ چې په اورلاندو کې پر خلکو ډزې کړې وې. عمر متین په 2016 میلادي کال کې د امریکا د اورلاندو ښار په یو نایټ کلب کې پر خلکو ډزې وکړې او 9 ووشل. عمر متین پر پلس نایټ کلب تر حملې وروسته د پولیسو په ډزو کې ووشل شو. د هغه پر کونډه نور سلمان تور لګېدلی و چې په حمله کې له خپل میړه سره مرسته کړې وه او د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې ته دروغ ویلی و. خو د اسوشیټډ پرس په حواله د نور سلمان مدافع وکیلانو په محکمه کې استدلال وکړ چې هغه ساده او خوشباوره ښځه وه او عمر متین په مکرر ډول هغه ته دروغ ویلی و. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرایلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرایل سره د غزې تړانګې په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرایلي پوځیانو د خوډب پر مهال د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت وایي چې مظاهره کوونکي د ټوپک په مرمیو، رابړی مرمیو او د اوشکې بهون کې غاز د استعمال پر مهال ټپیان شوي دي. فلسطینیانو د غزې په تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې پر لاټ وهلی او غوښتنه لري چې فلسطینی مهاجرو ته اجازه ورکړي چې هغو سیمو ته بیرته ستانه شي چې اوس د اسرائیل د دولت تر واک لاندې دي. اسرائیلي پوځیان د پولي پر اوږدو په تیارسی حالت کې دي. دا اعتراض د فلسطین وسلوالې ډلې حماس پیل کړی چې پر غزې واکمن دی. د ملګرو ملتو په وینا د غزې د 2 میلیونو استوګنو نږدې 1.5 لک کسان یا مهاجر دي او یا د دغو کډوالو زیږیدلي ماشومان دي. اعتراض کوونکي غواړي چې کډوال هغو سیمو ته ستانه شي چې اوس د اسرائیل تر واک لاندې دي. یو روسي هکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په غلا تورن دی پرون د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. نیکولین نهویشت کلن دی. د روسی حکومت واشنگتن د نیولو حدسه کوله. د پچک جمهوریت که ونیول شو او بیا د امریکا متحد ایالاتونو ته وسپارل شو. پر هغه تور لګیدل دی چې د 2012 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د ډراپ باکس په څیر د سترو انټرنیټي شرکتونو معلومات غلا کړي دي. که چیرې په امریکا کې محکمه د شخصي معلوماتو او د کمپیوټري غلا او د غلا کړو معلوماتو د تبادلې جرم ورباندې ثابت کړي، نیکولین په 10 کاله بند محکومېدلی شي. او وروستی خبر دا ده چې د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی کوچ هیت سټریک له دندې وشړل شو. د اسوشیټډ پرس په حواله هیت سټریک له دې امله چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله ونه توانېده چې د کرکټ نړیوال جام ته غوره شي له دندې لرې شوی دی. د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې په خپل کور کې یوه مهمه مسابقه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته وبایلله او په یوه بله مهمه مسابقه کې له ویسټ انډیزه ماتې وخوړه او په دې توګه ونه توانېده چې نړیوال جام ته لار وکړي. په وروستیو دریو نیمو لسیزو کې به دا لومړی ځل وي چې د زیمبابوې د کرکټ لوبډله د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون ونه کړي. د کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام په 2019 میلادي کال کې په ویلز او انګلستان کې کیږي. دا سدي رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. وړاندې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا پریکړه چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات نږدې درې نیمې میاشتې ځنډولي د اجرایه ریاست له ویان سره شریکه کړې.
ما در بخش امنیتی و مالی کارهای خود را تخصیص کردید، اما در کل پروسه مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه.
نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره شخیدلی.
اکثریت دادی خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو موږ سره د راتللو دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د روسیې حکومت په ماسکو کې د یو شمېر غربي هیوادونو سفیران احضار کړي دي او د خبرونې په وروستیو کې د شون رنګونه پروګرام لرو.
سرو کار کیږي چې خیاطي کوم زه شاګرد یم استاد مې قیچي کوي او زه ورته ګنډم.
د افغانستان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې د وروستي تغییر په اړه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې بهیر اصلي مالک دی. د حکومت د اجرایه ریاست ویاند پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته سیاسي اراده لري، خو په دې پریکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خو پریکړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار دی. جزئیات فرشتي جلالزی پر راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په نیټه کې د ځنډ پریکړه د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کار دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل وایي حکومت د ټاکنو ترسره کولو ته تیاری لري، خو د دې بهیر د جزئیاتو په اړه پریکړې د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې ګڼي. ټاکل شوی وه چې دا انتخابات د سرطان په 14 نیټه وسي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان کال د میزان میاشتې په 28 نیټه کېږي. جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حکومت له امنیتي او مالي اړخه د ټاکنو لپاره تیاری لري، خو د دې پروسې اصلي مالکان د انتخاباتو کمیسیونونه دي او هر وخت چې هغوی تیاری څرګنده کړي حکومت به تیار وي. په ټوله کې دا پروسه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري. جاوید فیصل وویل حکومت سیاسي اراده لري چې ټاکنې په وخت وشي، خو د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې د ټاکنو په نیټه کې پر اعلان شوي ځنډ نیوکې لري او له دې امله مایوسي څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د خپلواکې ادارې فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه توجیه نه لري.
د سهارا سیستم پر کار فایل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او فاین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د افغانستان ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نړیوال کنفرانس ته وویل چې حکومت یې سږ کال د ولسوالیو د شوراګانو او ولسي جرګې انتخاباتو او کال ته د جمهوري ریاست د ټاکنو ترسره کولو ته لومړیتوب ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د بدلېدو صلاحیت او واک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی، خو انتخابات به روان کال ترسره کېږي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو له دې سره مخالفت کړی دی چې دغه ټاکنې دي د تلې اته ویشتمې ته ځنډېدلې دي. دغه ټاکنې د تلې اته ویشتمې ته ځنډېدلې دي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد دوري په دوهم ازادي راډیو ته ویلي وو که انتخابات ځنډې شي نو کال یې نه بدلی شي، میاشت یې ممکن بدل شي.
انتخابات په مغه خپل وخت کې کیږي، فقط که چېرته په تاخیر باندې هم شي نو هغه تاخیر په دې معنی نه ده چې انتخابات بل کال تلویږي، بلکې د دوه یا درې دوه نیمو میاشتو تاخیر شاید وي. انتخابات په خپل وخت کېږي او موږ پوره امادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په برخه کې هم اندېښنې شته، خو د امریکا د ټولو وسلوالو ځواکونو لوی درسي څه باندې اونۍ مخکې د افغانستان د سفر پر مهال ویلي وو چې دا مهمه ده چې په روان او راتلونکي کلونو کې په دې هیواد کې انتخابات په ډاډمنه توګه ترسره شي. جنرال جوزف دانفورد ویلي وو د ولسي جرګې د ولسوالیو د شوراګانو او راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یقیني کولو لپاره د افغان کمانډو ځواکونو عملیات مهم دي. دانفورد دا خبره هم کړې چې افغان ځواکونو د خلکو هغه ګڼ میشتې سیمې په نقشه کړې دي چې د انتخاباتو د نتیجې او هم د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي چې امنیت باید په وخت سره تامین شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره به د دغو انتخاباتو لپاره چې په مني کې به ترسره شي د خلکو د نوم لیکلو بهیر د روانې ورې میاشتې په 15مه پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له درکه 10.1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناست د وینا کوله وویل د مخابراتي سیستم د مالیاتو د راټولېدلو لپاره یو نوی سیستم جوړ شوی چې له دې سره به یې شفافیت تضمین شي. خو د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه اخیستل باید ژر تر ژره ودرول شي. تفصیل له کابله د نجې ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیې له اخیستلو ډیری خلک اندېښمن دي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره یو نوی شفاف سیستم جوړ شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شهزاد ګل اریوبی چې په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې ویناستې ته وینا کوله وویل دغه سیستم د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې کارول کېږي او ښه نتیجه لري.
د باندې خطر جوړ کړ شنبه هغه ته ورسولو تدرکات ملي ته ان شاء الله نهایي شوی دی، کار خلاص شوی دی، د دې عملي کولو پلان مو جوړ کړلو، کارونه ټول شوی دي ان شاء الله چې ډیر وخت نږدې وخت کې دغه نتیجه ورکړي. موږ ډیر غټه وایده لرو، تر اوسه پورې تقریبا 10.1 میلیارد افغانۍ راټول شوی دي، 10% شوی دی.
د ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له لګښت څخه د 10% مالیه د اخیستلو پریکړه په 1994 لمریز کال کې د حکومت لخوا وشوه، خو د ولسي جرګې غړي له هماغې نیټې راهیسې دغې مسلې ته د شک په نظر کتلي او ویلي دي چې د حکومت د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو د کموالي له امله ناممکنه ده چې له مخابراتي شبکو څخه شفافه مالیه د دولت بودیجې ته ورسیږي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون غړي وایي په دې اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد شوی او باید د دغې مالیې د اخیستلو لړۍ ودرول شي. د دغه کمیسیون یوې غړي فریبا احمدي کاکړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا وزارت مالیه مطلقا د ملت سره جفا کوي، د خلکو پیسې غلا کوي، دا باید استاد چې دا موضوع په دنیا کې مالیه اخیستل کېږي، مګر داسې غیر قانوني چې په افغانستان کې اخیستل کېږي په هیڅ ځای کې نشته. فقط د خلکو څخه 10% مالیه اخیستل کېږي او 1 روپۍ هم حکومت ته نه ځي.
وسمهال په افغانستان کې 4 خصوصي او 1 دولتي مخابراتي شبکه فعالیت کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د معلوماتو لمخې وسمهال په هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه سیم کارتونه کاریږي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړي وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته وغوښتل شي او کچېرې دغه لړۍ دوام وکړي ولسي جرګه به یې په اړه پریکړه وکړي.
آزادی خبری مجله اوری.
دا خبری مجله په منځني څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې خبري شي. د خبرونه په دې برخه کې د نړیوالو چاپی خبرونه پانی راډیو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان پاړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان مزل اسانه نه دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په همدې عنوان د افغان سولې په باب یو مقاله لیکلې ده. د تاشکند په نړیوال کانفرنس کې طالبانو سره د سولې په خاطر د افغان ولسمشر لوړاندیزونو پراخ هرکلی وشو او نړیوالو له طالبانو وغوښتل چې د سولې دغه وړاندیزونه ومني. خو بیا هم د واشنگتن پوسټ په دغې مقاله کې د افغان سولې په وړاندې لرلیت خړ بلل شوی او په وړاندې پراته خنډونه د پنځو پوښتنو په شکل مطرح شوي دي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته حاضر شي؟ د سولې تړون به څنګه وي؟ د سولې د دغه تړون ماتونکي عوامل به څوک وي؟ د سولې تطبیق به څنګه وي؟ او آیا جګړه به دوام وکړي؟ واشنگتن پوسټ لیکلی چې افغان ولسمشر طالبانو ته یو جامع وړاندیز وکړ، خو طالبانو په خاصه توګه د دوی مشر ملا هیبت الله لا هم ځواب نه دی ورکړی، چې دا چوپتیا ځینو شنونکو یوه مثبته نښه بللې ده. ورسپانې لیکلي که فرضاً طالبان سوله ومني، د دېش سولې په شکل باندې اجماع او د ښکېلو خواو افغان حکومت امریکا او طالبانو د تونو تزات یو ننګونه رامنځته کوي. واشنگتن پوسټ وړاندیز کړی چې کڅام امریکا د سولې پریکړه افغان حکومت او طالبانو ته پریکي، خو د طالبانو د راضي کولو لپاره د سولې د مقررو په جوړولو کې امریکا ډیر واک لري. واشنگتن پوسټ د سولې د خبرو پر مهال د بریدونو دوام، د طالبانو د کوم مشر ترور یا هم د کیلو خواو د کوم ناخوښ عامل لخوا د سولې د پروسې په وړاندې موانع، د سولې ماتونکي عوامل یاد کړي. ورسپانې څلورم عامل داسې تشریح کړی چې کېدای شي کیلو خواو له خپلو سیالانو او مخالفینو هم تر بې وسلې کېدو وروسته خپل بقا اندېښنه ولري چې د سولې تطبیق به لا ستونزمن کړي. د مقالې د لیکوال په خبره د درېمګړي ضمانت به دا چاره اسانه کړي. او وروستی عامل د کورنۍ جګړې دوام دی چې د لیکوال په باور د سولې مخالف سیاستوال ځان په خطر کې احساسوي او د ولسمشر غني په ضد به پاڅیږي، چې دا په خپله هغه اړ باسي سولې سیاستوالو سره د لاس او ګریوان کېدو پر ځای له طالبانو سره جنگ ته دوام ورکړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په 28مه له قید او شرط پرته طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ چې د نړیوال ټولنې او غنو افغان سیاستوالو له تود هرکلی سره مخ شو. د ملګرو ملتونو خبرونه ایرن لیکلي چې په ژمي کې د واورو او باران له لګ اورښت وروسته د خوراکي موادو د کمښت او د کډوالۍ د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د خبرونه د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې ناسا په حواله ویلي چې سکهال په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې کم واوره ورېدلې. د ریپورټونو په اساس د اوبو کموالی حاصلات کموي چې دا په خپل کرنیزو چارو کې د بوخت کسانو د شمیر د کمښت معنی ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته استول کیږي او د کاري فرصتونو کمښت به د دې لامل شي چې یو شمیر بیرته خپل هیواد ووځي.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وای د دوی ټولې غوښتنې نه دي منل شوې، اوس هم له محکمې پرته وژنې روانې دي او نورې ستونزې هم په خپل ځای دي. له ښاغلي پښتین سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ګل ایاز مرکه کړې او لومړی ترې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د را روانې مهمې غونډې په اړه پوښتنه ترې کړې ده چې څرنګه تیاریانې ورته روانې دي. تمه ده چې د اپریل په 8مه دغه غورځنګ په پېښور کې پراخه اعتراضي غونډه جوړه کړي. د دې غونډې د تیاریانو په اړه منظور پښتین د مرکې په پیل کې وویل
دغه لپاره موږ په لوکل سطح باندې هلته کمیټیان هم جوړې دي او هغه کار لګیا دی چې څنګه هم زموږ نه کیږي. د معاشرې هر سیاسي ګوند، د معاشرې هر طبقې، ډاکټر، ټیچر، پروفیسر او ملا ملک، څومره هم طبقاتي موږ د ټولو سره د بلولو خپل کوششونه لګیا دي. دوی خپل هم ډېر خلک چې اکثریت دادي خپل خواهش لري زموږ سره د ملولو، موږ سره د راتللو، دغه د پښتنو یووالي چې د کردار ادا کولو، نو ډېر زیات موږ ته محنت هم نه بلکې خپل خلک را درومي. الحمدلله شو درون تیاری شروع دی.
کوم سیاسي ګوندونو هم تاسو سره په دې جلسه کې یا د دې احتجاجي جلسه کې د ګډون سرجمنه کړی دا کنه او در سره رابطه هم کړی دا؟
نه، د دوی کوم دلته د سیاسي پارټو ورکر دي سره ولاړ دي. نور سیاسي پارتي لیډرانو سره موږ ذاتي کوشش وکړو چې ملاقاتونه مو وشي. فلحال پته نشته لان سیټینګ وطن کې شي.
یو اخري پوښتنه چې څنګه تاسو دا غورځنګ کوم اهداف لپاره شروع کړی دي، نو تاسو څنګه ګورئ آیا هغه اهداف ته تاسو نږدې شوي او کنه؟ او کلا وسم نور وخت هم شته
نه وخت شته دی دا اکسترا جوډیشل کلین څه مسله ده دا واده مسله نه ده دا یو یو پیس جب تر څو پر حل شوی نه وي تر پره به موږ ولاړ دي یا لا پته افراد دي دا هم ډیر غټ کار دی
د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین و تمره چې دغه غورځنګ د اپریل په اتمه په پېښور کې یو پراخه جلسه جوړ کړي او په دغه اعتراضي جلسه کې دوی د پاکستان له حکومت ځینې غوښتنې لري چې په دوه غوښتنو کې یو داده چې دوی ادا کوي چې د پاکستان چارواکي یو شمېر پښتانه په خپل هیواد کې زنداني کوي او پرته له دې چې هغوی محاکمه شي هغوی وژني او د دوی په وینا په زرګونو پښتانه په پاکستان کې تری تم دي
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګی دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د روسي حکومت په ماسکو کې د یو شمېر غربي هیوادونو سفیران احضار کړل او د هغوی د سفارتونو د کارکونکو د شمېر د کمولو مکتوبونه یې تیره ورځ ورسپارل د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه اعلان وکړ روسي ویلي دی دا کار د ډیپلوماتیک اقدام په توګه له یو شمېر غربي هیوادونو د خپلو ډیپلوماتانو د شړل کېدو په ځواب کې کړی دی د مسلې نور جزئیات د فرشتي جلالزی په راپور کې
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وویل چې حکومت یې د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي او د ډیپلوماتیکې جګړې د پیل غوښتونکي نه دي یو شمېر غربي هیوادونو په روسیو کې پر روسیا تور پورې کړ چې په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مصمیمیدو په پیښه کې لاس لري او له دې امله یې زیات شمېر روسي ډیپلوماتان وشړل د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پر نوویل چې پر مسکو فشار او څو غربي ډیپلوماتانو ته د وټلو وای ځکه په روسیو کې لښتل ژه یو سلو پنځوس روسي ډیپلوماتان له یو شمېر غربي هیوادونو وایستل شو پیسکوف وایي روسیه هیڅکله ډیپلوماتیکه جګړه نه ده پیل کړې ولسمشر پوتین له پیله د امریکا په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو پراختیا غوره ګڼله او ګڼي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د مارچ په 9 نیټه وویل چې مسکو به هغو مرشمیر ډیپلوماتان له خپلې خاورې وشړي چې نورو هیوادونو ایستلي دي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تر دې یوه ورځ وروسته بریتانیا ته یوه میاشت وخت ورکړ چې په مسکو کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت وسکړي او د کارکونکو شمیر یې په لندن کې د مسکو د ډیپلوماتیک ماموریت د مامورینو شمیر تر کم کړي خو دا چې څومره روسي ډیپلوماتان په لندن کې پاتې دي نه د څرګنده شوی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پرون یې په مسکو کې د بریتانیا سفیر احضار کړ او د بریتانیا پر جنجال پارونکو او بیا اساسه کارونو یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ لندن پر مسکو تور پوری کړی چې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو کې لاس لري د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پولند څلورو ډیپلوماتانو ته یې د ویلو ویلي ځکه په ورسا کې حکومت له بریتانیا سره د همغږۍ لپاره څلور روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې ایستلي دي د چک جمهوریت ایتالیا استونیا لیتوینیا او فنلند حکومتونو هم ویلي چې په روسیه کې د هغوی ډیپلوماتانو ته د وتلو سپارښتنه شوې ده د بریتانیا چارواکو ویلي چې د روسیې له لوري وروستی اعلان په مسکو کې د دوی ډیپلوماتیک حضور محدودوي او له دې امله خوشنۍ څرګنده کړې ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو یاداش چې پرون خبر شوې چې د روسیې دا کار د حقیقت نشي بدلولای چې روسیه د بریتانیا پر خاوره د دوو وګړو په مسمومولو کې لاس درلود او د هغوی د وژلو هڅه یې کړې ده د روسیې حکومت د پنځشنبه پر ورځ په سینټ پیټرسبورګ کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندولو حکم هم وکړ
لاند خبرونه لرو د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وای کابل ته د پاکستان د سر اعظم د سفر هدف د لانجمنو مسلو د حل لپاره د دولتونو ترمن د مذاکرو پیل دی تمده چې د جمعې پرز د پاکستان سر اعظم شاهد خاقان عباسی کابل ترش د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په وروستیو درو میاشتو کې تر 140 سره زیات افغانان له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستنه شوې دي د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې اسرائیلي پوځیانو 14 فلسطینیان وژلي دي. له اسرائیل سره د غزې ترنګ په سرحدي سیمه کې د فلسطیني مظاهره کوونکو او اسرائیلي پوځیانو د اخو ډب پر مهال تیره ورځ د فلسطیني سرچینو په وینا په سلګونو فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. یو روسي هاکر یوجین نیکولین چې د مهمو معلوماتو په خلاف تورن دی پرون د امریکا د سان فرانسیسکو په یو محکمه کې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. او د زیمبابوې د کرکټ د لوبډلې روزونکی هیت سټریک له دندې وشړل شو. ازادي راډیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسېدلې سمیسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
تاسو مونږ راته وای زمانو شایما ده. زه خیاطی کوم په پارک انجمن کې.
څو کال کیږي چې خیاطی کوي؟
سرو کال کیږي چې خیاطی کوم.
دلته تاسو خپل ځان ته دکان لرئ که شاګرد دی؟
زه شاګرد یم. استاد مې قیچی کوي او زه ورته ګنډم.
خاخه څه سره کومې جوړې کالی ګنډي؟ سره کوم کالی ګنډلی شي؟
پنجابي ګنډلی شم، اوری جمپر، دامن، ماکسی، هر څه چې استاد مې قیچی کوي زه ورته ګنډم. خپل مشکلات حلوم.
قیچی کې هم ملا سره او د قیچی هم کوي شي
لک لک زده مې ده.
څنګه یعنی خپل هم غواړي چې قیچی هم زده کړي؟ لیوازې ګنډلو نه کوي تر قیچی کاری مو کوي هم ګنډي. خپل
قیچی کاری هم زده مې ده، خو لک لک زره لاس مې په کورشنی له په باف کې هم ګرځي. کورشنی هم کوم او باف هم کوم.
کوم ټایم راځي؟ تر کوم ټایم پورې کار کوي؟
د 9 بجو راځو تر 2 بجو پورې.
زه چې ګورم دا مرکز دلته ټول نامه خدای خصه دي میرمنې دي. څنګه د کالی بډي د تر ورځې
مشتریان مو الحمدلله ډیر دي او کالی هم ډیر راځي. هر رقم لباس چې خلک راوړي مشتریان مو جوړه ګنډو.
یو جوړه کالی 4 روپۍ ګنډې. بعض خلک د شکایت کوي دا خصه چې کاروبار کوي دوی له قیمت فروشه. تاسو څنګه
نظر په کالی ده؟ پنجابی په 200 غندو او جمپر دامن په 300، استاد په 300.
څنګه دا کاروبار خوشایند ده چې دلته تاسو ټول میرمنې هستی، دکان لري او نور میرمنو ته کار کوي راځي دلته؟
الحمدلله گزاره کیږي او شکر رضایت لري خپل کاروبار د کونه چې وځو کنه باید یو شی زده کو. ام فکر مو بل کیږي ام خپل خوان سره بازو کیګم، یعنی خپل د کور مشکلات علاوه شو. خزه باید سواد زده کی، خزه باید چې سواد نه لري لکه کار مار زده کی. اوس فعلا سواد نه لرم، یو شی خو غندم، یو کالی مالی یو دسترسي په یو شی باندې خو ولرم کنه.
ډیر زیاته مننه تاسو ته د لا بریا او په هیله.
شکر زنده ژوند دې.
مسعود نیازی د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مینه وفا د لوګر لازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کې پر دې ټینګار کوي چې د ولسي جرګې انتخابات باید ژر تر ژره ترسره شي او د پوسنوی وکیلانو باندې تور هم پوری کوي چې د وطن خیر نه غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي له پاکستان سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي. ولسمشر اشرف غني باید په مستقیم ډول د سولې خبرې له طالبانو سره وکړي. بشیر حبیب زای د لوګر لازری ولسوالی لیکي د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی د کابل ته ناراضي ځکه چې له سره خبري نتیجه نه ورکوي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګ ولسوالی پر سولې سمس کې لیکي وسوال طالبان باید سولې ته حاضر شي کنه د هلمند په چیر به په ټول افغانستان کې د دوی پرسر اعتراضي غونډې جوړ شي. حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي په هلمند کې باید ټول شار وتړل شي او د سولې سره او ولسی پاتون سره خلک یو ځای شي. عبدالرحمن لزابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د طالبانو لپاره دا یو فرصت دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی خو دا غوښتنه یې کړې ده چې ولې زما سمسونه نه لولي خو موضوع یې نه ده واضح کړی. دا ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته رسیږي. البته زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. په بلې خبری مجلی که احمد شکفر احمدی لطاس سرده. احمدی صاحب سهار مبخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب